ډوډۍ په خولو سیستم سم کوي، خخه د شوت څخه استفاده وکي، د غاز څخه استفاده وکي، هغه سهولتونه چې تاسو ورته لاسرسي لري هغه خپل د میرمنو څخه مسپموي. په دې خاطر تاسو په دې سکه خپل د میرمنو سره سپورت سي، د دې پر ځای چې دا شیان نه کوي دا ځان ته هر بلي ادي اقل هغه سهولتونه ورته ایجاب کوي خپل میرمنو ته. پیسې چې لري هغه مسپموي، هغه پیسې مو د ژوند په سهولتو کې خپل میرمنو ته. نو دغه سهولتونه دي د کور مشر د کور نارینه خپل میرمنو ته مهیا کی، تر څو چې مېندې هم دغه بهانه د ځان څخه لري کی، یعنی باور وکي زما سر او سپین د ماشاله لورانی میزوانان دي، خو متعلمین د مکتب دي، درس وای، کورسونو ته ځي، مدرسې ته ځي، ما غو سهولتونه ورته برابر کړې زه تر دا وسه پورې خپل دیګو کاسه کی کوم خپل اولادو ته. سبا چې برت دی دغه نسل څخه برت یو بل نسل دنیا ته راځي، هغه هم صحتمنه ووسیږي، دا هم صحتمنه ووسیږي، او بل اخره یو ښه صحتمنه مور یو خاصه حتمنه معاشره یا یو صحتمنه ټولنه ایجابه ولای سي.
درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کوم مشخص موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. دا ونه نه خبرونه تربیه هي چاري.
اساسی او بشری حقوق.
السلام درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کلی کوم. خوشاله يم چې د ویوانی پتیری دو سره ستاسو په درنو زور کې حاضر شوم. قدر بنا اوریدونکو، دا ونی د مدني فعالیت په حق باندې خبرې کوو. دا چې د مدني فعالیت حق څه دی او په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې څه ویل شوی دی، په دې اړه بحث لرو. په بس کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی او همدارنګ مدافع وکیل. دوی ته په پیل کې راغلاست ویو. په پیل کې پژواک صاحب کډارته وای چې د مدني فعالیت حق یعنی څه؟
مدني حق چې ده د هر ټولنې د وګړو حق ده، یعنی هر وګړی د یوې ټولنې کولی شي چې ټولنه کې خلکو ته آګاهي ورکړي. د مدني ټولنو سازمانونو او بنسټونو له لارې او د مدني فعالینو په وسیله دا مشکلات د خلکو حکومت ته رسیږي. او اصلی دا چې مدني فعالین او مدني فعالیت دسته په ټولنه کې لکه یو څراغ حکومت ته لاره ورښي او ارتباطي پل ده له خلکو نه حکومت ته، حکومت نه خلکو ته. یعنی دا رسمي خلک نه دي، دوی د شخصي ګټو لپاره فعالیت نه کوي. او مدني فعالیت هم یو شخصي فعالیت نه ده، د ټولنې د هوساینې لپاره، خلکو ته د روزن لپاره، خلکو ته ذهني روحنايي ورکول، خلکو ته هغه دغه په مجموع کې دغه ټول سیستماتیک کارونه چې دي، خلکو مشکلات حکومت ته رسول او حکومت ته پیشنهاد ورکول، د حکومت هغه استبدادي اجرات، غیر قانوني اجرات پر ګوت نیو نه کول، دغه ټول مدني فعالیت دي چې هر وګړی د یوې ټولنې د حق لري چې پینوان دی یو وکیل دی غیر رسمی دی یو ټولنی او په مثال دی یو چراغ په یو ټولنه کې فعالیت وکړي.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د مدني فعالیت د حق په تړاو سره غلي کڅنګ
ډیره یا کوم حقوقي اسناد او نړیوال کنوانسیونونه چې د سیاسي او مدني حقوقو په رابطه چې راغلي، لکه 1990 کال کې، درس په 1990 کال کې، هم در 1948 کال کې، دا کوم نړیوال اسنادونه دي او حقوقي اسنادونه دي چې په دې کې له 500 زیات هیوادونو پکې ګډون کړی او تصویب کړی دي. دا اسنادونه دي چې په دې کې ډیری هغه کوم مدني حقونه چې دي د یوې ټولنې د وګړو لپاره مشخصا ذکر شوي دي، دغه د خوندیتوب محافظت غوښتنه شوې له حکومتونه. نو دا اصلي او بنسټیز حقوقي سندونه دي د نړیوال په سطحه چې په هغه کې مدني فعالیتونه پکې ذکر شوي دي او د مدني فعالینو خوندیتوب همداراست د مدني ټولنو بنسټونو او سازمانونو چې په ټولنه کې شتون لري د هغه د محافظت او د هغه د تقویت لپاره هم مشخصه غوښتنه شوې ده له حکومتونه.
فامیلی قوانینو کې څنګه پژواک سی په دې اړه څه ویل شوي؟ البته د مدني فعالیت د حق په تړاو
مدني حق او د مدني فعالیتونو حق په ټولنه کې په اکثره ملي قوانینو کې شتون لري، لکه د مطبوعاتو قانون، لکه د بشري حقونو قانون، همداراز د انتخاباتو قانون، همداسې ځینې نور قوانین دي چې د ملي قوانینو او د ملي حقوقي او تقنیني اسنادو کې دا حقوق ذکر شوي دي او مشخصه شوي دي. دا ټول چوکاټونه ورته تنظیم شوي دي. نو د اکثره قوانینو کې دا ذکر شوي دي، د دې خوندیتوب، د دې حمایه، د دې پراختیا، او دولت ته دنده ورکړل شوې چې باید مقدوره دولت ته د هغه د پرمختګ لپاره، د بنسټونو د پراختیا لپاره باید اقداماتو کې او لازم تصمیم ونیسي. بلې، و په اکثره قوانینو کې دا ذکر شوي.
ولې او په کومو مواردو کې د مدني فعالیت حق ځینې وخت نقص کیږي؟
تاسو د دې سوال په ځواب کې باید ووایم چې اکثره حکومتونه چې غیر قانوني کړنې پلي کوي، همداراز استبدادي بڼه ځانته نیسي، همداراز حکومت په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه یا په نفوذي شکل د مدني بنسټونو په کړنو کې مستقیمه یا غیر مستقیمه مداخله کوي، او د دې مخنیوی کوي چې دا مدني فعالین چې مثلا سړکونو ته راوځي، د خپل قانوني او حقوقي غوښتنې کوي او حکومت تر فشار لاندې نیسي. نو کله کله هم داسې کیږي چې حکومت د هغه د ځپلو په ایسا کې تصمیم نیسي، ځینې غیر قانوني اقدامات کوي، چې دغه ټول هغه موارد دي چې باعث دې کیږي چې دا مدني فعالیت او مدني حقونه پکې نقص وي، تر پښو لاندې راشي.
په اوسنی شرایطو کې البته پژواک صاحب، په افغانستان کې دغه حق یعنی د مدني فعالیت حق تاسو څنګه ارزوئ؟
مننه. په اوسنی حالت کې د ما په اند مخکې له وخته خبره ده، ځکه په اوسنی حالت کې اکثرا د امارات لخوا د ټول قوانین معلق دي، یعنی د مدني فعالینو او همداراز د مدني بنسټونو د شتون یا نشتون په اړه تر اوسه کوم تصمیم نیول شوی نه ده، یعنی تر اوسه مشخص قوانین شتون نه لري. هغه د تیر رژیم کوم قوانین چې دي هغوی تر اوسه برخلیک معلوم نه ده چې دوی هغه مني که نه مني. نو من خو کله چې یو وړاندوینه چې کوو یا کوم وضعیت چې څارو، همدا ده چې د فعلن لپاره خو دا وضعیت معلقه ده، یعنی تر اوسه دوی هغه کوم مسیر چې د مدني فعالینو لپاره او همداراز د مدني فعالیت کوم حقوق چې دي، هغه د هغوی لپاره د شتون یا د عدم شتون موضوع تر اوسه روښانه نه ده، ځکه اکثره دا قوانین چې دي تر اوسه معلق دي او تر اوسه برخلیک ټاکل شوی نه ده. منګه کوم اغم چې کوو، کوم ارزونه چې کوو، خو د قوانینو پر اساس کوو. نو فعلن لپاره ځینې مشکلات شته او انتظار به باسو چې څه به کیږي.
پژواک صاحب، دا چې د مدني فعالیت حق نقص نشي، په دې برخه کې د دولت مکلفیتونه څه دي؟
د دولتونو مکلفیت خو د مدني فعالیتونو او د مدني فعالینو په اړه دا ده چې دولت مکلفیت لري چې د نافذه قوانینو په اساس د خپل کړنلارې، خپل کوم ستراتیژي چې لري، هغه عیاره کړي، د مدني فعالینو امنیت وساتي، د هغوی غوښتنې واوري، د هغوی مشکلاتونه ورته حل کړي، ځکه مدني فعالین چې ټولنې ارتباطي پل او استازي دي، غیر مستقیم او غیر رسمي استازي دي خلکو دي، او کوم مشکلات چې خلکو د دې په وسیله دولت واک رسول کیږي، هغه ته باید غوږ ونیسي، مشکلاتونه ورته حل کړي. نو دغه مدني فعالین او مدني بنسټونو ته باید د پراختیا په اړه ځینې اقدامات باید ونیسي. همداراز د مسجله قوانینو پر اساس د خپل ټولې کړنلارې عیار کړي. دولت مکلفیت لري چې په هر برخه کې د مدني فعالینو خبرې واوري، د هغوی مشکلات واوري، د هغوی کومې طرحې چې دي هغه واوري، نو باید دغه هر تصمیم هر قانون چې وضع کېږي او هر تصمیم چې نیسي هر استراتیجي هر کړنلار چې انتخابي باید مدني فعالینو ته باید دعوت ورکړي د هغوی خبرې واوري او د دوی غوښتنې باید په نظر کې ونیول شي. د دولت مکلفیت
کوربدن په پای کې ستاسو نظر غواړو د مدني فعالیت حق په تړه.
مدني فعالیت او مدني حقونه په یوه ټولنه کې مدني فعالین او مدني بنسټونه او مؤسسات د یو کنټرولر حیثیت لري. په یوه ټولنه کې چې مدني فعالیت نه او د دوی حق تر پښو لاندې شي، نقص شي او سلب شي، نو په هغه ټولنه کې د خلکو مشکلات دولت غوږ ته نه رسي. نو په دې اساس هر ټولنې ته هر نظام ته پکار ده چې د ملي قوانینو او د بین المللي حقوقي اسنادو او کنوانسیونونو په اساس مدني ټولنې باید د هغوی د کارونو او چارو مخنیوی ونکړي، هغوی باید حمایت کړي او هغوی ته ونډه ورکړل شي چې په هر تصمیم کې د دوی خبرو ته غوږ ونیول شي. نو که چیرې مدني حق تر پښو لاندې شي، نو هلته کنټرول نشته په هغه نظام کې، هلته څراغ نشته، هلته د یو منظم میکانیزم چې د خلکو مشکلات د مدني فعالینو په وسیله د دولت غوږ ته ورسېږي نشته، او د خلکو استازیتوب به پکې نه وي چې خلک څه غواړي او څه غوښتنې لري، څه خنډونه د ژوند په لاره کې دي، د هغوی غوښتنو ته څوک غوږ نه نیسي. نو ټولو ته پکار ده، هر نظام د اوسني نظام ته پکار ده چې د مدني فعالینو غوښتنو ته باید غوږ نیسي، بنسټونه یې باید هغوی حمایت کړي، او کوم قوانین چې په دې اړه دي هغه قوانین باید بیرته په کار واچول شي.
ډیره مننه پژواک صاحب کوربدان. قدرمن اوریدونکو، دا و د دې ونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خبرونو کې ستاسو په زور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لای لاس بارو. الله مو مل شه، ښاد اوسئ.
خرج شول دیر قلمو